ازادي رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه ورځ مو په خیر. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري پامو کوي د دې سات خبرونو ته. د خبريالانو نړیوال فدراسیون 2023 کال د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللای دی. د فدراسیون د چنګاخ پیول سمنې ته دی وی خبر پانی په خبرولو سره ویل چې سکهال د سوال لسخزینه خبريالانو په ګډون 122 خبريالانو وژل شوې دي. دا راپور کوي چې د خبريالانو د وژنې 55 سلنه د منځنۍ آسیا د منځنۍ ختیځ په سیمه کې په ځانګړي ډول په فلسطین، لبنان او سوریه کې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر 11 راهي سي یوازې 120 خبريالان په فلسطین کې وژل شوې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارنن چهارشنبه د جنوري 12مه د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دغه سړک د بیا پرانستلو اعلان شوی دی. نو موري وړاندې ویلي دي چې تیر شپه د غور کابل لوی لار د کوتل بیک د واوري ورېدو لامل عمله تړل شوی و. د قنده هم حق شناس دا هم ویلي چې په سالنګ کې د واوري ورښت هم دوام لري او د سالنګ د لوی لارې دواړو غاړو ته مسافر وړونکي موټر تګ راتګ کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن د افغانستان په 28 نورو ولایتونو کې پر کونړ، نورستان، کاپیسا، ننګرهار، تخار، لغمان سربیره د سختو واورو، سختو بارانونو او سیلابونو شاهدان وي. په مختلفو سیمو کې د واورې اندازه به له 50 سانتي مترو پورې وي او د باران اندازه به د 15 څخه تر 40 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. له استرالیا نیولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیارډونه خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوې 2015 کال ولمانځه. د نوي کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلاند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار او وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو، ورپسې په اروپا، افریقا او بالاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ویله. سکهال په منځنۍ ختیځ، اوکراین او سودان کې جګړو د نوي کال د لمانځنې پر مراسمو سیوری غوړولای، خو له دې سره سره د نوي کال د پیل په درشل کې د نړۍ په لویو ښارونو کې د ورلوبو، نڅاګانو، سندرو او د رڼاګانو نندارې جوړې شوې. په افغانستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نوی میلادي کال ډیر نه لمانځل کیږي. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګ نه تنه فلسطینیان وژل شوې دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جدي توګه خبر ورکړی چې اسرایل د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور پنخه کړی. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون وطن وژل شوي او لک تر لګ لسګونه نور ټپیان شوي دي. د الاقصی شهیدانو روغتون هم خبر ورکړی چې د غزې په مرکز زی خار برج کې د بیزای شوی په یو کمپ کې یو بل حمله دی. یو بل حمله پترس کې یو خزو یو ماشوم هم وژل شوی دی. اسرائیل دا کوي چې دوی یوازې ملیشه پنهخه کوي او حماس د ملکی خلکو د وژنې مسولیت مسول بولی. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولی. د غزې پترنګ کې جګړه ورسته له هغه پیل شو چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل برید وکړ. په دغه برید کې 1200 کسان وژل شوی او 250 نور یرغمل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت د دې هوا د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خبرولو په تړاو له روسیه او ایران سره په تړلو دوو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې دوی دوه ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانه وزارت مرستیال په یو بیان کې ویلي چې د روسیا او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر پنهه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. او وروسته یو سپورتي خبره ټاکل شوې چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا د مرغومي دیالسمه په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوي په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شو. خو له دې مخکې د درې ورځنیو او درې شلوریزو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې وه. په دې خبري ټولګه کې موزه فرشته سحاق د بهروز د لیری په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان له پلازمېن اسلام آباد څخه یو شمېر تازه نیول شوي افغان کډوال له هغه هیواد څخه د ایستلو نه شکایت کوي.
تاجکیان کې زمونږ د روري باندې وسم نو بل یخ نه دومره زیات یخ نه چې هادي نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو د پورت کوو نو زما هم پیټو کېسته کتر ته مونږ دوی د پورت نو هلته زمونږ د سر خطر دی.
د دې ترڅنګ به د کندهار د خلکو شکایت واوري چې د روغتیایي خدماتو د کمښت نه خبرې کوي.
دلته چې دی معنا ډاکټران هم نشته معنا نه زنه نه ډاکټران سره او نه د نور سره یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه وکړي معنا یا ساتو غلو یا بل خواته غلو.
د دې راپورونو ترڅنګ وړاندې به نور راپورونه هم را سره واوري را سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته مو بیا هم هر کله کوم او پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د پاکستان له پلازمینه به شروع کو د پاکستان له پلازمینه اسلام آباد څخه یو شمیر تازه نیول شوی افغان کډوال وای چې له هغه هیواد څخه د ایستلو په نیت حاجی کمپ ته انتقال کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دا موضوع تایید کړی ده او د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي رادیو ته ویل چې دا کسان چې شمیر یې لسګونو ترسیږي په تیرو دوه ورځو کې نیول شوی او ډيري هغه کسان دي چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې. خود ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن لری نور حال په دې راپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د پولیسو لوري په تیرو دوه ورځو کې د لزګونه بي اسناد نیول شوی او افغان کډوالو لډل یو شمیر وای دوی حاجی کم ته انتقال شوی کومځای چې د دوی په خبره کډوال ورنه افغانستان ته ستنول کیږي. لا دوی سخی او تن چې د پیټو پنوم امریکا ته د تک کیس هم لري وای دوه ورځې مخ کې د ان او سی یا په اسلام آباد کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د اخیستلو لپاره د ډي سي دفتر ته تللی او خو د پولیسو لوري ونیول شو. د چنۍ غختل نومي په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
به مونږ چې کوم تر ورو چې کوم کې زمونږ د روري بندوبست نو بل یخ نه دومره زیات یخ نه چې هادي نو دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو د پورت کوو نو زما هم پیټو کېسته کتر ته مونږ دوی د پورت نو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ دي زمونږ کورنۍ پات کیږي بچی مو دي اولادونه مو دي.
د کم کې یو بل افغان کډوال رحیم الله چې دا هم د اسنادو د نه لرلو په تور تازه د پاکستانی پولیسو لوري نیول شوی ازادي راډیو ته ویل
د ډي سي دفتر تر هغه موختل می چینوسی واخلم او یې زمې نه وځه پولیسو نیولم. بیګای جی کم تر اوسه یې مدل ته ژوند رول لپاره هیڅ وسایل نشته. بیګاش پم بډې رخنې سره تیرا کړي تقریبا مونږه بیا ته کسان نیول شوی اوس راته دوی وایي چې تاسو ریپورت کوو.
یو شمیر نور افغان کډوالو هم له ازادي راډیو سره ورتاندېخني شریکي کړي. دا په داسې حال کې دا چې نن د جنوري اوله د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لوري په اسلام آباد کې د پاتې کېدو لپاره افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2024 کال د نومبر په پای کې اعلان وکړ چې د دسمبر له 1 وروسته هیڅ افغان وګړی نشي کولای له اجازه لیک یا ان او سی سند پرته په اسلام آباد کې اوسېږي. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې ډیری افغانان چې د ویزو موده یې پای ته رسیدلې او د شارپ ټوکن لري ان او سی نشي ترلاسه کولای. د دې شورا سرپرست میوند عالمی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه ورځو کې د پولیسو لوري لا اتیا تر نوي افغان کډوال د اسنادو د نل لرلو په تور نیول شوی چې ووسی حاجی کم ته انتقال کړي. دی وايي د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په برخه کې د دوی هڅو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي.
او دوی ټول حاجی کم په نامه چې کم ده الته ورل سوي دي دوی اکثرا 95% یا 99% دوی د شارپ یا په یونیسیار کې هم ثبت دي او دوی کیسونه لري کیس نمبرونه لري او د سی ویل سی دی ویل د مهاجرینو سره زموږ په تماس کیو غوی ته ویل سی او تاسو موږ ریپورت کوو افغانستان ته مليګو دا به موږ د پاره د دوی د پاره د ټولو د پاره ډیره سخت وي چې دوی افغانستان ته لاړ شي او فامیل نه دلته پاتې شي
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه ځینو پاکستانی حکومتي سرچینو ډېر ژر د هغو افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د پیل کېدو خبر ورکړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی استوګن دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ تیزه کړه. تازه پروند طالبانو د حکومت تر واک لاندې باختر اژانس خبر ورکړ چې په تیر میلادي کال کې له پاکستان، ایران او ترکیې نه نږدې 1,000,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیون ډیر بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي او دا ټول به له خپلې خاورې وباسي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د چاودیدونکو توغو لامل تر 3500 زیات افغانانو ته مرګ ژوبله وخت چې ډیری ماشومان وو. دغه کمیټه د اندېښنې په خودلو سره ویلي چې افغانستان لا هم د ناچاو د توغو په وړاندې یو ځانګړی هیواد دی. بلخو په ماینونو او خطرناکو چاودیدونکو توکو کې چې وبل شوی افغانان بیا وایي چې په خپل ژوند کې د بیلابیل ستونزو سره دوی مخامخ دي. په همدې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی تاسو یو باورې برتر اګرزو خبرونه ده.
د بم په چاودو کې به دواړه په خیم د لاس اور کړی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو رحیم و اوس په لکړو ګرځي او وای په خپل ځوان کې لبه لبه لستون سره مخ دی.
او حتی ماغه دغه ته محمد وسل کیږي خوراکي توکو ته او په دواړو په خو ما مازوره هم یم. د بم په چاودو کې به دواړه په خیم د لاس اور کړی. څوار لس پنځه لس سره کورنۍ
د کابل ښار اوسیدونکو نوراغا هم ورته کیسه لري.
جمعین په چاودنه کې مې دواړه په خېل لاس اور کړي دي او یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اسلام نه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول د تګ ورا تک دی او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د سه‌شنبه په ورځ د دسمبر په 1 د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په تیر 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنه کې 455 ملکی افغانان نو تمرکزوب لا وختیده. د کمیټه ویلی دا مرکزوب له د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو په 204 د سپیکو کې رامست سوي ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې که څه هم نه دی ویلی چې په دیش میر کې څومره کسان وزل سوي او څومره ټپیان دي، خو زیاته کړي ده چې د قربانیانو له ډلې 395 وازی ماشومان دي. خو د دغه کمیټې په خبره دوی په تیر یو کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د چاودیدونکو توکو د خطرونو په اړه 240,000 افغانانو ته چې ډیری ماشومان دي د عامه پوهاوي پروګرامونه وړاندې کړي دي. آی سی آر سی په افغانستان کې د ښځو، ماشومانو او معلولینو په ګډون د زیانګالو ډلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له نړیوالې ټولنې اړمنو خلکو ته د اوږدمهاله مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د یو شمېر مؤسسو مسؤلین وایي سره له دې چې په دې برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده، خو د بودجې له کمښت سره مخ دي. ایم ای ټی سی چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو مؤسسو څارونکې او همغږي کوونکې ده را ده، یو مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي رادیو ته وویل
فعلا کمبود بودجه متاسفانه که دوناره اکثرا کمکای خدا که قسمی که در وقت دوران سابق بود کمکای خدا کم کردیم.
اوس محل د بودجه له کمخ سره ډیر مخ یو، ځکه دوناران یعنی ملاتړي د تیر وختونو په شان مرستې نه کوي. که چیرې دوناران مرستې وکړي موږ به له ماینونو ډکې هغه ساحې چې لومړیتوبونو کې مو دي پاکې کړو تر څو وکولی شو لږ تر لږه دا ملکي مرګ ژوبلې راکمې کړو. خو که دې موسسو ته بودجه ورنکړل شي کېدای شي دا تلفات تر ډیرو کلونو دوام وکړي.
د ښاغلي علي يوسفي په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې ټولې نه د ماين پاکي مؤسسې فعال دي چې درې بهرنۍ او شپږ نورې کورنۍ مؤسسې دي. د دې په خبره دا مؤسسې 2500 کارکونکي لري. د یادونې ده چې د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال پروګرام یا آی سی بی ایل د 13 نومبر میاشتې په شلمه په خپل یو راپور کې افغانستان له میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله وختې وه. دغې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیر 2023 کال کې ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتېشونو او هم له وړاندې ښخ شوي ماینونه یې وخت په وخت وګړو ته مرګ ژوبله اړوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو وستلرویش ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. زموږ دغه راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه ازادي ډاٹ کام کې هم لوستلای او اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس زیاته کړي ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا ښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې سختو محدودیتونو پر دوی د ژوند او پرمختګ لارې تړلې خو بیا هم ماته نه مني. نور حال د بدې سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې سیما بهوس د دسمبر په 13 پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او امینجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته داره په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جله پیل کړی. دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر و چې ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي لو پیغام خپور کړم. په 2025 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم، څو نور ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جله زما د 2023 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یو سرچینه جوړ کړم.
نوموړي زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2025 کال کې هم کناړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10 ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تا تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د دسمبر په 9 د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداري ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
بیا هم خبرونه ته خرغلی. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي پرون ایسنا خبری اجانس ته ویلي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولی. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیره افغان کډوال بیا وایي چې ستونزې یو ورځ تر بلې زیاتېږي. په همدې
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرني اتباعو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر ښار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستیال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ ایسنا خبری آژانس سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوي چې د جریمې تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد عراق کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکي او رسنۍ هغو افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو اصطلاح کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت آمر وویل چې 40 سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو اتباعو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران له نه خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني اتباع چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولي چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلند هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولی دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شان د ایران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما ته مال وخوړل شول او بیرته ایران نه کړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نه شوه کولی. زه شاهد وم چې افغان کډوال په داسې حال کې له هېواده وایستل چې ماشومان یې په ښوونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغواني او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیې چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دې مر سوي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو د کمښت لامل له جدي ستونزو سره مخ دي. د سیمه چې د لوړ او کښته شاولی کوټ په نمونو په دوه ولسوالۍ وبشل شوی اوسیدونکو وایي چې د روغتیايي مرکزونو نشټون د دوی ژوند له خطر سره مخ کړی. په همدې اړه د سیمه نظمونکو د همکار راپور ته غوښی.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالی سیمه اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغان وړتیا به نسپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو، هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه، دا دیوه خبره. نو موږ مجبور مو کله پي چې مریض به شهر ته ځغلو، خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی وروره چې ډاکټر دلته مستوجه متوجي سي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض واده د پیدا سي، هغه موږ د کلینیک ته ورولو، موږ علاج په د کلینیک کې وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې وروره موږ ته متوجه واده ډاکټر پیدا سي، د وطن دی کلی دی کور دی واده د دا دنیا ده، د خدای مخلوق دي. نو موږ نسکه ولې غریبان خلک ستاسو شهر ته وړي، ډیر مصرف راځي، موټر نه لري، وسایل نه لري.
د دې سیمې خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولاړ سي. خو ډیری ناروغان د اوږدې لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. په کښته شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی اوسیدونکي هغه محمد بایی یوازې یو کلینیک سته، خو هغه کې یوازې یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاولي کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې موږ ته یو بل کلینیک هم جوړ شي، اسانه راته جوړ شي. او دلته چې دی مانا ډاکټران هم نسته، مانا نه زنانه ډاکټران سته او نه دا نور سته. یو ډاکټر یې هغه پر رسید نه و پیدا، مانا یا شار ته ځغلو یا بلې خوا ته ځغلو چې دلته موږ ته مانا داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې مانا دا د کلی، مانا دا څلور پنځه کلی دي چې دغه مانا دلته د دغه زنانو هم یو کار کیږي او د نور خلګم کار کیږي. سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیدا، یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستده پکې.
په دې سیمو کې د شزینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د شوز لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ سي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړین درملنې ته لاسرسي ولري. او دلنبی چې د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي دي د سیمې وضعیت داسې بیانوي.
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمه مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو. نو چارج باید موږ ته شش ځګانه جوړ سي، شایسته ځګانه جوړ سي چې زموږ دغه مریضان ټول دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دستا قربانا کسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو. اخوا ته لوړ شو لیکوټ کې خو ګرسره کې ستالانه موږ دلته یو دانه لرو، هغه بس گایې گای نه چا جل مریض ستا قربانا کسم دغه خو کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو. دلته دغه دغه گاینه وخت دغه مشتره سي د سره سلیپ ته غل نه راځي، غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګور راسي.
شاولي کوټ ولسوالي چې د کندهار شار شمال ته پرته ده، د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولي کوټ او کښت شاولي کوټ ویشل شوی ده.
د اوروزګان ولایت د روغتیایي مرستو پراختیا د 15000 ډالرو په ارزښت طبي وسایل او درمل د څلور شپېته روغتیایي مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په اوروزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ د څلور شپېته روغتیایي مرکزونو لپاره څه باندې 15000 امریکایي ډالر ورکړل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
د یونیسف په مالی ملاتړ او د ایچ ډی ایس موسسې په تخنیکی همکاري د اوروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول شو. د غمرسته په څلور شپې ته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل شو چې پکښې د لومړنۍ روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اوروزګان ولایت کې د ای ایچ ډی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې فاړوای
دغه دوا د سلور شپې تو کلینیکونو لپاره یا روغتیایي تاسو لپاره برابر شوی دي چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ډی ایچ دی، یا ډسټرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بی سیانو لپاره او بل اخره هیل پوسټونو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دا ان شاء الله موږ به لیکو.
د اوروزګان ولایت خلک د جمرستو لامل خوښ کی او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شم خوښ شو د روغتیایي برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستل خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی. یعنی موږ د تدې شرمخ کوم توجه سی وی خو هغه څه صحیح استفاده نه سوي، خو ټول مهم دغه چیز هغه د څه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونه کې به ان شاء الله ډیره حدا پر بداسون زی حل سی، خصوصا په اطراف کې په ولسوالیو کې یعنی ډیره پر بدا یعنی هغه خلک شو ډیره پر دې مرکز څخه به برخه وي. یعنی د ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او فعال اته په ساحه کې د سی روغتونو چې دی مراجعه وکي.
ډیر غټور کار دی، ډیر شو دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم سړی وخره پر خپلان تازه باندې اضافه وکم نه پکې ان شاء الله دا ډیر غټه کې پوتول دا ډیر خدای خیر ورکي ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خو به خیر غټه کې ولا غي وس نه لري چې ته رانی چې پوتول نو دا نو دا ډیر شو دوا وی دی ورور خدای تعالی دې خیر ورکي نو بس موږ د پاره ډیر غټه.
دا ورزګان ولایت هوسیدونکو وای چې د روغتي خدماتونو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا نوري مرستي هم تر سره سي. دی وای د ورزګان ولایت لپاره د روغتي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتي سیستم پیاوړتیا ته اړین دي. دی وای چې باید د روغتیایی خدماتو پرمختګ یو دوامداره پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسؤلین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دوی به د خلکو لپاره د روغتیایی خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونۍ خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې به لنډو خبرونو ته ورشو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا آی ایف جی 2023 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو خنړی کال بللی دی. دغه فدراسیون د چنګخ په 11مه نیټه دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې سا کال د 14 خزینه خبریالانو په ګډون 122 خبریالان وژل شوې دي. که څه هم په دغه راپور کې د افغانستان په اړه سندي ویل شوې، خو هغه سازمانونه چې د افغان خبریالانو ملاتړ کوي په خپل کلنی راپور کې په 2023 کال کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت خراب بللی دی. دغه څټونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنې لاندې په افغانستان کې خبريالان او درسنیو کارکونکو له جبر او سانسور سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ټولګټ وزارت وایي د کابل غور لوی لارن 4 د جنوري 12مه د جنوري یو اوله د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن د ایک شبکې په خوانی ټویټر کې پر یو پوسټ کې لیکلی دی چې دغه سړک د بیا پرانستلو لپاره یې اعلان کړی دی. نو موري وړاندې ویلي چې تیر شپه د غور کابل غور لوی لار د کوتلبیک د واوري ورېدو له امله تړل شوی و چې نن به تخلاص شو. دا استرالیا نانی ولې تر آسیا، افریقا، اروپا او امریکا پورې میلیاردونو خلکو تیر شپه د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې نوی 2025 میلادي کال ولمانځه. د نوی کال د لمانځنې مراسم د نیوزیلند له اوکلند ښار څخه چې له نیویارک سره د وخت 13 ساعته توپیر لري پیل شول. بیا د استرالیا په سیدنی ښار وروسته د جاپان په ګډون د آسیا په بیلابیلو هیوادونو او پسې په اروپا، افریقا او بلاخره د امریکا په لویه وچه کې خلکو نوی کال ته ښه راغلاست ویلې. د غزې چارواکو اعلان کړی چې د غزې په ترانګه کې د اسرایلو د دوو بریدونو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګ نه تنه فلسطینیان وژل شوی دي. د غزې د روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ په جګدي توګه خبر ورکړی چې اسرایلو د غزې په شمال کې د جبالیا په سیمه کې یو کور په نښه کړ. په دغه برید کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او لک تر لک لسګونه نور ټپیان شوي دي. تکل شوې ده چې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. دا 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایی سازمان وای په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یو کورنۍ د نشئی موادو د ناوړه اغیز او بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چیز ونن او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبل همدغه مخدراتو کوته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې درو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه ټولنیز اغیز سي دي، په دې اړه مولار واپو قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین زکه زیاتر دروغ خلکو پرتل زر غوسه کیږي چې د مواد مستقیم غیزه ده د معتاد پر مازی پالیت باندې فزیکی او رواني انحصار ده د معتاد په مواد باندې او کچته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي
د خاکسار په نوم یو معتاد وای چې احتیاط د زنګنو درد را ته پیدا کړی دی
اول سر کې غوسړی دومره نه پیږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیدا شي بیا سړی بیږي یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټټېږم مې د پښو کې لږ کلکړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کیږي تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کیږي دا چې سعید ولې وارخطا شو دا به په ډرامه کې واورو
ډاکټر صاحب له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي نس ناستی لرم بدن مې سست دی تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه ډېر په تکلیف دی خدای به کوي ته به کوې غم یې وخوره
خبرونه په یو راپور پیل کوو نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورونی څخه یو کورنۍ د نشې موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاری او بېوزلي ده د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکاري په راپور کې واورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې لکلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هر دریو کورنیو یو یې مخدره موادو کارولو لنورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده WHO د دوشنبه په ورځ د راپور خبرولو ویلي چې دا نورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخوننګونو لکه ژور خفګان استراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلای دی وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UN ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنۍ او ټولنو سره یو ځای شي راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای واسره په ګډه په کابل کې نشې توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي راپور کې ویل شوی چې د مرکز په 2040 سیستم کال کې د کابو شپږ سو څلوي روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې شپږ سو دوی له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 نورو ته بیا له درملنې وروسته عاجل څارنې تر سره سوي دي د دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بیوزلي او بیکاری بولي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ وست کلان امان وایي چې له تیرولا کلونو راهیسې نشه یې توکي کاروي
ولا بس دغه غربت بود بیوسی بود
بیوزلی او غربت وو بل دلیل یې مین توپ وو نو په همدې ډول مې ژوند جاری وساته او ژوند مو آخر تباه او برباد شو خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دی روغدوالی خلاص شم
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتي بیا له تیر نو لس کلونو راهیسې په نشه یې توکو روغدای وو دای د دغه توکو لپاره خود وروسته اوس په لوی دي زه حوزه کې د روغد د درملنې په یو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده
کسایی که طبقه جوان است نوجوان است کلش بیشترش از بیکاری
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری لکبله همدغه مخدره توکو ته مخه کوي
دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د روغدو د درملنې او د دوی د درملنې لپاره د مرکزونو د فعالولو خبره کړې ده خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه سوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هېواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روږدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 زره یې د نشه یي توکو د روږدو کسانو د درملنې اسانتیاوو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډېروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 12 شپګ نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. اروپوهان وایي چې د نشي مادو استعمال کورنی او ټولنیز تاوتریخوالي ته لار هواروي. په تیر بیا د صنعتي نشي مادو استعمال په معتادینو کې د زهنی ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي او انده چې کله کله د قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغ خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو لارواپو قرار مومن سره مرکه کړې ده. خغلی مومن په پیل کې د اروپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د اروپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندېږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې توسي عمومي لاملونه بیلابیل دي چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دي، چاپیرالي شرایط دي، د محدرتو کو یا د نشه یي توکو اغیز دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولی د روغ خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیز ده د معتاد پر ماضی فعالیت باندې، فزیکی او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغه مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولی د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او دوپامین، دغه ماضي برخو کې کله اختلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دوی بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دوی د موادو نه رسیږي دوی د خپل غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیز لري. ځینې نشه یي مواد چې د نور په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانت، یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، الکول دی که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپل پر معتاد
دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
کڅوک نشه خوشی کړي د ژر غوسه کېدل ستونزې په ځینې مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبيعي ډول کمیږي، خو ډیر وخت ځانګړي رواني درملنې ترته لري، خصوصا مهمه برخه سره تړاو لري. مثلا د شخص د مازی حالت، نشئی مواد او ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانی نه رخصتي کې دوه باید تعقیبي کارتونه والي روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته به په کور کې، یعنی د شفاخانی نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه، مثلا د غصې په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غصه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لري راپشي.
په مرکه کې مو اوریدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې د شهم کې منحل ده، د پلاسنتا نه تیریږي. پلاسنتا هغه نخلوونکی اورګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نقص کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ ته چې ټول وجود اداره کوي، دماغ ته چې ټول وجود کنټرولوي، کله چې دغه سب تنبی شي ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي. په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګېډه کې اوسیږي، امینوتیک مایع وي چې دغه کې لامبو یا شناور ده، دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي، باعث د دې کېږي چې به وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کیږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کیږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس نه نیولی تر میتامفیټامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد، مثلا که هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي، دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبی کوي، چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده، نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي، د هغه باندې ډیر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډیر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغیزې کوي، باعث د سخت د جنین کیږي. ورپسې تریاک ده، په تدریج سره همداسې چې کتری شي نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل، په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دای چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وای چې د نشې له امله یې ویزه ختمه شوه او بې کاره شو. خاکسار چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، زیاتوي چې کمی نشه نه کولای، اوس په می آرام ژوند کولای. دا چې خاکسار ولی او څنګه موتاد شو، خپل لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی، هغو باندې بیا هلته سوري کوي. په مکې مازومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده، هلته بمونه نشي الزولی ځکه هلته غرونه دي هغهلته بیا رقم ته دوا د سوري کې کوي پاتېږه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي بیا بوکلین راځي بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کېږي یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته ششه باندې راغلم یعنی پنځه شپږ کاله به کېږي چې شڅ کوم ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دي ما زه منځه ته په رکو کې ټټېږم بیا مې د پښو کې لږ کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته یعنی چې څومره چې کوي هغومره دې بې خوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې دلته به دا مشکل وي دلته به دا مشکل وي یعنی سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي یاره که درته ووایم ډېرې به مصرف کړي خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د درې سوه به هم راخیستله دوه سوه به هم راخیستله سلو به هم راخیستله نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ د شپږ زره به هم ویلي اوه زره به هم ویلي دغسې به مونږ ویلي پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې یو ورور هم په سعودي کې وو او بل ما خپل هم په سعودي کې پنځلس کاله تېر کړي دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې نو موټر باندې به مو پیدا کولې ټیکسي مکسي به مو کوله یعنې ما ته که حقیقت درته ووایم ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم ما یو کال هم پرېښود دا نشه خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده یعنې که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته ووایم چې ما ته دا کار وکوي ما ته یې کوي خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندي کوو د ما یو وړکۍ وراره ده چې ما سره په موټر کې سپور وو ما له لاس د چرسو سګرټ خطا کړی ما ته یې زړلي دي یعنې ځکه هغه اوس چېرته په دا په زړه کمه کله کله زه خپله ډېره ورته خواشینی سم یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول ډاکټرانو به هغه کول ما نه پوه پوه خلک د عالمانو به دا کار کاوه یعنې قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي آینده به مونږ دې نه استفاده نه کوو
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډي نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شي دا چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو ورډو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت نشي مواد جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1250 منځنۍ چپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شته چې سعید د پانتون محصول دی هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد سوی سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد سوی دی دا به په ډرامه کې واورو
پارک دے کساقی خانہ ہری خواہ تا پوٹاریاں ناس دی
او لکه د بخاری نلونه تر خولی شنه دودونه وزی.
ای وراره دا ته څه کوې؟
مامي څه مې کړې؟ څه خبره ده؟
ته خدای دا پارک د پوډر څکولو ځای دی، زه ستاسې له لاسه مطالعه نشم کولی.
نو زه خو خپل کار کوم، تا سره خو مې غرض نه ده کړی.
تو ګوره دلته خلک د تفریح او مطالعې لپاره راځي، ستاسې له لاسه نه څوک پر څوکیو کېناستی شي او نه د ګلانو په خوا کې.
وامي نه پارکونه چمنونه او ګلان یوازې ستاسو دي.
پارکونه زموږ او ستاسې ټولو دي، خو د داسې کارونو لپاره نه دي.
ولې موږ خلک وژلي؟
دا چې تاسې خلک په نشو اخته کوئ دا هم د خلکو وژل دي.
موږ خو یې د چا په خوله کې نه ورپوکوو چې موتاد شي.
ته دې هوا ته وګوره، سړی ستاسې د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی، زړه یې تنګیږي.
وایه خو نن یې سمه غوره وه، که مې شاو خوندې والانو ته څه کړه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې.
ګوره وروره، یوازې زه نه یم، ته دې پارک ته راغلو کسانو ته وګوره، اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسې د نشو بویونه ور نه شي.
زه زموږ په نشه کې تیشه مه وه.
تاسې هم سبا رخصتي د کور ته ځم، څه ناحقه له دې نشیانو سره ځان په جنجال اخته کړ.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازی رازی مہربانی.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم سلام. رازا خورے پردہ چوکی کے نا ہلکا راشا تو پردہ بل چوکی کے نا خورے سنگ شو مائنات میں اکڑل
وہ مکڑل
تھے راکڑا
زیا مائنات ورک.
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب.
دا خو مائنات شو خزوانہ دارا تو وای چھ اس سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب. له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب نور نشي خلا پریک دا په ټول عمر کې می سیګریټ هم خله ته نه دی وروړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډری دي.
څه شي پوډری؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم، لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
ته پوهنتون په چمن او باغ کې خصوص نشانه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري، پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشې نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځي؟
یاره ډاکټر صاحب درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ورنشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کیگم ڈاکٹر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کیږي؟
زړه مې تنگ وي، بدن مې ډیر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې او ته وایې چې زه هیڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی.
هو خورې له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کولا او زه معتاد شویم؟
علت دا دی تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی، د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشه یي موادو بوی ورسیږي هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب څنګه وکړو اوس؟
خورې وارخطا کېږه مه، علاج یې کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله، دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري کړه.
وای خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشه یي مواد ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.